پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولای. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. ایم ایس ایف په خپل تازه راپور کې چې د جولای په لسمه یې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې د وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلې دي. په راپور کې په پاکستان کې د ایم ایس ایف د مشر جو ویبنګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه او غړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي. د بې پولې ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زوره ایستل شوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوی لري او نه د روغتیایي اسانتیاو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامداره روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. د راپور کې د غشان په پاکستان او افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مککی په حواله ویل شوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنسویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې اټکل کېږي په 2015 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هیواد ته ستانه سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې ډاکټر او روغتیایي مرکزونو ته له دې ویرې نشي تللی چې پولیس به یې ونیسي او له هېواده به یې وباسي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته په بې ساري ډول زور ورکړی دی. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. د شورا په یو راپور کې ویلي داسې مهال چې د افغانستان په درو کې دوی برخې وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري، د هیواد د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ناروې د کډوالو شورا وایي یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1 میلیون ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنجشنبه په یو راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هېواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2015 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم په همدې ورځ او نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ما خپل عملیات کړو په دلاره دومره ایران او د پولیسو دومره وزورو چې حتی زما د عملیات دغه زخمونه ته ضربه ورسېده. نو دغه باوجود هم چې فار تکلیف په هر درد ځان مور ورسول خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته نه داسې درآمد موږ لرو نه ولا کې د درمل نه او وس هم لرو چې درمل نه وکړو یا لږ شو معاینات وکړو یا یو حال درد یا د زخم لپاره اوس دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړني اقدامات ونشي د حالت بنوړه پایلې ولري. لدی ډلې احمد زکی خلیلی ازادي رادیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و بمانی
که چټک اقدام ونشي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بیوزلی، بیکوری، رواني زیانونه، ټولنیز نارضایتي او اند امنیتي بی ثباتي رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شوي او کډوالو ته د کار موندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء دری مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه خبر له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت د بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواد اسرایلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ، د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاش په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش د دې معلولانو د اندیشنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ونوای. نور حال په دې راپور کې
سال گذشته ما را گفتن میدین هیچ معلوم نشد، این سه سال نه هم تیر شد بازم هیچ معلوم نشد.
محبوبه نو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلی ده، دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
نیمایی کرد اوس د تیر کال د دریو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو دریو میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت معاش پرته بله عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. د هم شکایت کوي چې ماشونه په مناسب ډول نه ورکول کیږي.
سال ما شش ماه ما کوم شده، یک سال ما سالی که قبلا تو ده سه ماه کوم شده. سالی
د مکتد تر کال د دریو میاشتو ماش نه دی راکړی.
له هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو ماش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو ماشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه شوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو ماشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د 10 میاشتې په 13 په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 200 معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیس یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کوردستان د کارګرانو ګوند یو شمیر وسلوالو نن د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د عراق په شمال کې خپلې وسلې وسوځولې. د دې اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو هڅه بلل شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د عراق په شمال کې د یوې سمڅې مخې ته شاوخوا 13 وسلوال نن راټول شوی وو او خپل وسلې وسوځولې. لدې غونډې اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې د وسلوالو چینمایي پکې خځوي خپل کلشن کوفونه، قطار وزمه او د ټوپکو نور ډولونه په یو لوی خړ د کیواچول او د اور لمبو د ماشين غنو ملونه چې څوکې د اسمان خواته وي روان غړلې. کورت، عراقی او ترکی چارواکي هم هلته حاضر وو. د دې سیمبولیک اقدام هدف په ترکیه کې لڅول سيزو رئیس د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅه بلل شوې ده. نننی مراسم د عراق د شمال په کوردستان سیمه کې د سلیمانیا د شمال لویدیز په 15 کیلومتر کې په دوکان خارګوټی کې د جسانا په نوم د سمڅې په خوله کې جوړ شوی وو. کورد وسلوال چې خړې عسکري جامې درلودې د بي سي هوزاد په نوم د پی کی کی د مخکخه مشر په ګډون د دې ډلې د څلورو قومندانانو په ملتیا د مراسمو ځای ته ورسېدل. میرمن هوزاد ورسته په ترکی ژبه یو بیان ولوست چې د دې ډلې د بي وسلې کېدو اعلان پکې شوی وو. هغه وویل موږ په خپل خوخه ستاسو په مخ کې خپل وسلې لمین زوړو، دا د خنیت یو ګام دی. ریټرز خبري اژانس د یو عیني شاهد له قوله خبر ورکوي چې وای د غونډې په ځای کې هلیکوپټرې ګرځېدلې او د عراق زرګونه کوردی امنیتي ځواکونو دا غرنې سیمه کلابنده کړې وه. په دې مراسمو کې د ترکیې او عراق د استخباراتو چارواکو، د عراق د کوردستان د سیمه ایزې ادارې مشرانو او د ترکیې د خلکو د مساوات او دیموکراسۍ د کورد پلوي سیاسي ګوند غړو ګډون کړی وو. د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې په 1904 تیم کال کې د ترکیې له دولت سره په وسلواله جګړه کې ښکیل او بیا د یو غیر قانوني ډلې په توګه اعلان شو، په 13 میاشت کې پریکړه وکړه چې ځان منحل او بې وسلې کړي او د بیلتون پالنې په هدف مبارزه پای ته ورسوي. د ډلې د خپل بندیوان مشر عبدالله اوجلان د غوښتنې په اساس دا پریکړه وکړه. د داسې هلی شته چې له څو ځلې ناکامو هڅو وروسته به دا ځل بالاخره انقرې ته دا امکان په لاس ورشي چې د کردانو وسله واله مبارزه پای ته ورسوي او روانې جګړې ته به چې له څلوېښتو زرو ډېر انسانان یې ووژل اقتصاد یې زیانمن کړ او د ترکیې په ټولنه کې سیاسي او ټولنیز اختلاف پراخ کړ د پای ټکی کېږدي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او فاجز د کون کې برتر او غجوړ او صحت مند او سړي د صحت هم په پتنوي درنا او ګللیز د کون کوله تشرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرستاس تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز کون کوله تشرنګ چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات تر لاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي تاتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنوز د کونکو ته چمتو کړی دي نو هله من د چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدی نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکو انجنیر دی. ولولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیر څوک وي کوم ډول شخصیتونه و او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو ولولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجنیر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجنیر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکو انجنیر د ځوان او استعداد لرونکو انجنیر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیواله لستراوړنې لرلې لری. یعنی افغان ربوټ جوړونکو ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډیر زیات ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسترولنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنیرانو لخوا جوړ شو. ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه ولولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنیرانو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنیرانو پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجنیر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالی کې برخه واخیستل سره لدی چې د وزیستونز او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات وه، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وه، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاسته راوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډي سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاسته راوړنې چې دوی په خپله لومړی کله چې دغه ټیم جوړ سو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاسته راوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دوی پکښې کې اشتراک کړو، هغه لومړۍ سیالي چې په 2018 کال کې دوی سرته رسولې وه، د واشنگټن ډي سي کې دوی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړل، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړل. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه یې افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات، او هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونو ته چې دی ضرورت لري، کوم سرچینو ته چې دی ضرورت لري، هغه یې ته لاسرسي نه وو. او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی له زیات شمېر ستونزو او مشکلات سره مخامخ شو، چې دا هغه څه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مخال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسولي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنیری، ټولی د نړۍ انجنیری باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل پښتون کې پرمختګ وکړي، او د خپل ژوند هغه خپل هلي او ارزوګانې لاستراوي، یعنی دوی د ټولي نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي اراده او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شوای چې نړۍ ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوی ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجونو لپاره دا یو مثال دی. کچیرې هر افغان انجلی یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و. که څه هم افغان انجونې وې، سخت شرایطو سره مخامخ شوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې ریسوک وي کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوست پر اتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکي انجنیري کله چې دغه پروژې د سر ته رسولې په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سر ته رسولې و، کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال: د افغان انجنیرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسې وو اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا یو احترامات مقبول کی قدر منو درونه زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلس باندې نن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کبره تر او غوړو صحت مند اوسئ او د صحت جامع بم پتنوي. درنو زکون کله که سرنګ چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مزمن د افغان مشهور مېرمنو اړوند نه افغان مشهور مېرمنو په پېښنه او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ د سکیم را تاسو افغان ربوټ جوړون کې انجنې په پېښنه د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شوو. په دې باندې وپوهېدل چې سرنګ د افغان انجنې وکول شوی په نړۍ کې خپل ځانونه ته پېژندل وی جوړ کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق پر معلومات ترلاسه کو. نو له تاسو ټولو درنو او خوشاله ګللی زکونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دین چې تاسو لوست پیسې د تل په سیر باندې باید له تاسو ټولو خوشاله ګللی زکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلور وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخشون کې سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او هم چرن د ټولنې د الهام بخشون کې سری په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او هم شنن میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او هم چنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل بلوچی میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرک څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاله څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپل حسي په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچني کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولوب چې میرمن ناتیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوې. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپل کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړل په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف ټیم لپاره ولوبیدل د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې یې وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې یې ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوپاړو له جملو څخه وشمیرل سو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونه کې کار سره ورسوه لوبي تر سره کړې بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي تر سره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې یې ستوري شو. یعنی د دغه پاریسن او جرمن لپاره چې د کوم لوبي سره رسولې په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړي او غوره د ټیم غړي چې هغه میرمن نادیا ندیم وو. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې پلزانت پیشن گلوی پیدا کی او ټول نړۍ ته دا ثابت کی چې یو افغان شزه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیشن گلوی ځان ته جوړ کړي. هغه نړۍ ته وشه چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وټپنه دل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وشوي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دی هڅه نه وکړي، کوشش نه وکړي نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلی. نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی یو هم بیلګه یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکن ده. یعنی د دې د هڅو څخه د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچیر یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجینر لپاره یو مثال دی بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حقله د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حقله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنې میرمن نادیا ندیم افغان انجینر لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجینر لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه زده کوونکو هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړه دي چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوې وه، سره شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوې وه او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه یې وکولی سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینر لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي او سیریا په یو څه باندې پوه سی ویس تر بل داسې ورځې پورې دشت پر چیز است اس پدرانا چوپاڑا پر کے حاضری جم د الا پمان ش وقت ولری درن زکون کو
ایز مالا لچنا دستا دغاڑ ہار دن رنج بلے بلے سمال لے چنار دن رنج بلے بلے دستا دغاڑ ہار دن رنج بلے بلے سولی بیزار انجلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار انجلی بیانو زما سولی بیزار انجلی وی 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 دا چرنگا اقرار دینا رنج ولی ولی دا چرنگا اقرار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لے چنار دینا رنج مخ انجلی لکا چیز دنه یم خواخ انجلی وی 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 سپیڑا را ڈکرا پر مخ انجلی لکا چیز دنه یم خواخ انجلی وی 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 سرگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی سرگی میں نا قرار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دینا رنج ولی ولی استاد غار ہار دینا رنج ولے ولے زمال لے چنا دینا رنج ولے ولے استاد غار ہار دینا رنج ولے ولے
د آزادی رادیو سہارنې خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې